السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه خبرو او 25 دقیقې بحث لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته ملګری ملتونه په افغانستان کې په روان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د دې لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 1500 ته رسېدلي چې تر ټولو زیات وو، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتګ او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوی پکې شامل وو. او چا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. له اروزګان ولایت پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دغه 4 کمپاین کې تر 5 کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي، او له 6 نیولې تر 5 ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د له منځه وړلو د بیړنې مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په دې کمپاین کې زموږ د هدف وړ ماشومان چې عمرونه یې د 5 څخه کم دي، تقریبا 12 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د اروزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت د کمښت وجه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي، او د ښاغلي متقی له قوله یې لیکلي دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلي ضیا احمد د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند د یو غړي له قوله لیکلی دی چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اتریش په ملي شورا کې 1.5 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او د مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د ناګورنا قرباغ پر وضعیت خبرې وکړي. دلی د کاته داسې مهال ترسره کیږي چې په ناګورنا قرباغ لنجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبره خلک له دې سیمې تښتېدلي. د ناګورنا قرباغ ارمنی ټبره خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي، تېره اونۍ د آذربایجان له 4 پوځي عملیاتو وروسته د اوربان منلو ته اړوتل. ناګورنا قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه پیژندل شوې سیمه ده، خو ډیری اوسیدونکي ارمنان دي. پر دې لنجمنې سیمې تیرو کلونو کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 لادرکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. نوموړی په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړی پرې تنګه شوې او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لادرکۍ پر مهال چیرته وو، خو د راپورونو له مخې د پخواني صدراعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره وو. د پاکستان یو بل مشهور خبریال حامد میر تایید کړی چې عمران ریاض په لاهور کې خپل کور ته رسېدلی دی. د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې د موندنو له مخې پاکستان د ژورنالیستانو لپاره خوندي هیواد نه بلل کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونه کې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا د چدوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. په یو بل راپور کې باوري چې د ورستیو سیلابونو ځپلې کورنۍ وایي له دوی سره هیڅ هیڅ راز مرسته نه ده کړې.
پورته او ښکته ډېرې خساری اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي. موږ سره تر اوسه موسساتو دولت تر اوسه د موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات واورئ او په 15 دقیقې پروګرام کې له کارپوهانو سره د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت پر اساسي قانون کار کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسون کې یو سلو ډیر لاس کسانی ول شوې دي. د ادارې په خپل چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداري ورکړي او ویل دي چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ همدا لاسوهنې دي. بلخوا یو شمیر بیوزل خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د اړو پر ځای هغو خلکو تمرستي ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت ښه دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای څکالې د بشری مرستو رسونکو لډلې یو سل دیار لستن نیول شوې دي. هغه څه چې د ادارې د بشری کارکونکو خوندیتوب او امنیت تلوي خطر بولي. او چا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې په خپل وی پاڼه یې خبر کړی لیکلي دینیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اگست کې د توقيف تر ټولو ډېری پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3.5 نه زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصول او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته همغږي اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله د لاسوهنې کمی شوي، خو زیاتوي په تیر اگست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي. هغه څه چې د ادارې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ بولي. په دې پیښو کې و څلوېښت حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 10 پیښې پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوې دي. او چا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی 9 څلوېښت پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهنکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. حخوا ازادي رادیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغه تمرست ورکول کیږي چې دولتي چارواکي املا تړ کوي.
ورځ موږ مونږ کې ته مو سیسات رااله هغه غریب خلک پاتس وای چې د شپې ډوډۍ نه درلودل انور خلک په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وای د کار روزګار درک نشته او به وزیر تر دې حد ده چې د ساخستو توان نه لري.
قرضونه راخلو حالات هم خراب دي. کار نه بزړم بیگی چیو کنو بس کارونه نشا گندنونه نشا یا بس زور از زو بس ادلار خرسم خپل خو مزل کو.
دا په داسې حال کې ده چې اوچا وای افغانستان کې لوګه د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې لکه مخسره مختی.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي یوازې سکل په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو یو سلو ډیر لس کارکونکي نیول شوی دي. دا اداره وایي په اګست میاشت کې د توقيف تر ټولو ډیرې پیښې ثبت شوې. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعالې فریده حفیظ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې اوس مهال په افغانستان کې بشری مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2022 کال راهیسه مونږ ټول د شهیدانو په افغانستان کې ډیر څه بدلون ومنده چې یو لاوی څه هم په افغانستان کې د بیکاری او بیکاری کې چل وړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. د دغه نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې مونږ سره د افغانستان خلکو سره دا کومک کولای شي چې افغانستان دې بیرته خپل په اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد لکه څه نور هم خکړي. دوی دې وشي کولای په افغانستان کې د بیروزګاری کچه کم کړي. د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویلی دی چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي دا وی سرپرستانی خزی دي، نو که وضعیت داسې دوام بومی نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسی څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکوونکي درلودلې، خو د وروستي محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نول شول، او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه افغان مېرمنې په کور کې نول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستی کول دی. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق له لاسه ورکړ. دا په خپله په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی، او په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندوی ادارو ویلی دی چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندوی لخوا کم شوې ده، نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی دې وشي کولای چې افغان ځوانانو ته ترې کار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې، په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشئ. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي، او حتی دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې، یا هم له افغانستان څخه ووزي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو لکبله له 200 جریبه ډیر ځمکوي جاړه شوی او لاسګونه کورونه اوبو وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې لا هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته، او په ځینو سیمو کې خلکو د سیلابونو له ویرې خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. دغه شان په کونړ کې د راوتلو سیلابونو له کبله ځینو ولسوالیو ته غځېدلې عمومي لارې هم ویجاړې شوې. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریبه ځمکه له منځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رحمان وای تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریبه ځمکه له منځه وړي او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وای او سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونو یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د سفتری سیمې د کوچیانو د کلی اوسیدونکو شاه مقصود وای پرون مازیګر د سیلابونو لویرې خلکو خپلې نه رسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یونسی.
بیخی بی غرونو مانی سنگ اوریزا او گردی دی پاندکنا طول پا تفشیش کی پرون دلتا اوریزا وا پرون بعد و بیگا مازیگر لگیده طول خط تفشیش کی چا چی پسل دست
د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو ترڅنګ او عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي شیرولی ازادي راډیو ته وویل مرکز اسعد آباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې له منځه وړي او ترڅنګ یې شیګل ولسوالۍ ته عمومي لاره هم تخریب کړې ده. دا چې له تیر شپې راهیسې ننګرهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته که نه، ومو غوښتل په دې اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې پرون یکشنبه بعد لالپوری ولسوالۍ یو شمیر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکه له منځه تللې او خلک د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځ غلۍ او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمیر څاروي هم مړه شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي.
د ننګرهار او کونړ په یو شمیر سیمو کې د بیګانیو سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر قربانیان د مرستو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په ډیر بد حالت کې دي، خو هیچا تر اوسه پورې مرسته نه ده ورسره کړې. په دې اړه یو راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیر شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګلی کې چې په اودیسه ښار کې په شویو دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسه سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوی دي چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیر شپه پر دې سیمه د شاهد په نوم 19 بی پیلوټ الوتکه، 2 اونکس سوپرسونیک او 12 کلیپر کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي د کلیپر کروز دولت توغندي په تور سمندر کې د یوې بیړۍ او یو اوپتله توغول شوی دی چې له یو پرته نور ټول وشتل شوی دی. د اوکراین په جنوب کې د تیر شپې شوو د غوبریدونو کې د اودیسه ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوی دي. په اودیسه کې د اوکراین د حکومت والی اولیکی پر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخ شوی نږدې زر ټنه غله زیرمه شوی وه. چارواکو ویلي چې اودیسه کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې ترڅ کې یو میرمن ټپی شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسه او میکلایف روسته تر هغه د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشت کې د تور سمندر لاره د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بل سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي د دنی پر سین پر خی غاړه پرتی یو سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایی ځواکونو د اوکراین څلور بی پیلوټ الوتکې شنډې کړې. سملاسي د دغو بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دی ویل شوی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلور بی پیلوټ الوتکو د شنډېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې د دغو بی پیلوټ الوتکو د لویدو له کبله څو کورونه، بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاوره او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو وروسته یو میاشتو کې ویلي چې د یرغلیزو عملیاتو پر مهال یې د روسیې پوځي تاسیسات له منځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموک غاغل آزادی رادیو اوری قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې له افغانستان اسرائیلو ته په اروپي خطر باندې یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال په دې استدلال باندې ولاړ دی چې که څه هم اسرائیل له افغانستان ډیر لرې پروت دی، خو له فلسطیني ډلو او حماس سره د طالبانو او نورو ډلو خواخوږي اسرائیل ته د دې ګواښونو د زیاتېدو خطر رامنځته کړی. په مقاله کې د اسرائیلي استخباراتو هغو ادعاو ته اشاره شوې چې وایي د حماس وسلوالو ته هغه وسلې په لاس ورغلي چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې شاته پرېښودې. مخکې امریکایي منابعو هم اندېښنه ښولې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې پرمختللي وسلې په سیمه او د نړۍ په ځینو برخو کې د امریکا د متحدینو پر ضد کاریږي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې وړاندې دا ادعا هم شوې چې د امریکا پاتې وسلې نه یوازې د اسرائیل سرحداتو ته رسېدلې، بلکې وسلوالو بریدګرو په روسیا، پاکستان، چین، ترکیه او اتریش کې هم ترلاسه کړي دي. لیکوال زیاته کړې طالبان چې د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخ دي، د وسلو له کاروباریانو، قاچاقبرو او حماس یا نورو ترهګرو او اسلامي جهاد ډلو سره د وسلو په برخه کې د ځان د بقا لپاره اړیکې پالي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې راغلي طالبان او حماس دواړه تر ډیره یو رنګ فکر تعقیبوي. د حماس ریښې د مصر اخوان المسلمین او د طالبانو هغه بیا د پاکستان جماعت علما اسلام ته رسیږي. لیکوال که څه هم د طالبانو او حماس ځینې لیدنې یادې کړي او وایي چې دا مسله به ښایي ډیر د اسرائیل اندېښنه نه پاروي، خو هغه څه له پامه نه شي لویدی چې حماس ښایي په افغانستان کې د روزنې خوندي ځایونه ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ویلي له افغانستان د نورو هیوادونو پر ضد د وسلوالو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د راپورونو په اساس د اسلامي دولت خراسان څانګه، القاعده او د منځنۍ آسیا ځینې وسلوال ګروپونه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله پاڼه باندې د پولیو د واکسین د اهمیت او د یو معلول افغان کرکټر په ژوند باندې مقاله خپره کړې ده. سره صلیب لیکلي نور اسلام امیرزای توانېدلی چې په سختو زحمتونو سره پولیو او فزیکي چیلنجونو ته ماته ورکړي او کامیابي ته ورسیږي. نور اسلام د افغانستان د معلولانو د کرکټ ملي ټیم غړی ده. سره صلیب په دې مقاله کې لیکلي سره له دې چې نور اسلام په کرکټ کې ډیر پرمختللی، خو کله هم چې کوم انعام یا اوارد ګټي هغه ټولې شیبې سترګو ته دریږي چې د پولیو له لاسه په دراغلي. نور اسلام په کرکټ سربیره لسانس تر کچې زده کړې کړي او په جلال آباد کې د سره صلیب د فزیکي یا بیا تکړخت په مرکز کې کار کوي. د سره صلیب په دې مقاله کې د پولیو زپولو د فزیکي تکړخت په برخه کې د مرکزونو په ډیرېدو ټینګار کوي. د مرستندوی ټولنې له 2021 کال راهیسې په وو مرکزونو کې 5950 پولیو زپولو ته د فزیکي تکړخت خدمات وړاندې کړي او هم 1250 هغه کسان په دندو ګمارلي چې پولیو وهلي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر قربانیان د مرستو له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې په ډیر بد حالت کې دي، خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له کبله له 1.5 لک ډیرو زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې هم پرون په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې وویل چې تېره اونۍ یې په کابل، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې له 1500 سیلاب ځپلو کورنیو سره نغده مرسته کړې ده. ابدا سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د زیانمن شویو هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې سږکال ویجاړوونکي سیلابونه پرې راغلي. داسې سیلابونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې یې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمن شویو کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ د دامان کلي اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم وروستیو سیلابونو د دې سیمې خلک سخت زیانمن کړي، خو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
تیر سیلابونو او طوفانونو خودلته اکثره خلکو کورونو توبن نه وتلې، خوراکي مواد د خلکو نه وړي او بعض خلکو کورونه یې ونه ویلې دي، مرزونه هم ډېر زیات شوي دي. نو که بیا سیلاب راځي هم دغه لار ده په دې اوبو باندې به تېرېږي، که چې دا تر اوسه پورې هېڅ دولتي ادارې یا غیر دولتي ادارې په دې خو هېڅ مرسته نه ده کړې.
د میدان وردګو ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد هاشم هم شکایت کوي چې سیلاب د دوی ټوله هستي له ځان سره وړي او مرستې ته سخت اړتیا لري.
سیل راووته پورته او ښکته ډېرې خساره اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي، مځکه د باینه تللې دي. په موږ سره تر اوسه موسساتو دولت تر اوسه د موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی. دا خلک موږ نهایت زیات کومک ته ضرورت لرو، عاجل ضرورت لرو.
خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150,000 ډیرو زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې کړي دي.
تر اوسه پورې موږ تقریبا د عمل نه تر دې خوا څه کم 150,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسره نغدي کومکونه شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان میاشتې ټولنې د شنبه په ورځ په دوه بیلابیلو خبر پاڼو کې ویلي چې په کابل، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله له 1500 زیانمنو شویو کورنیو سره نغدي مرستې کړي دي. د دغه خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرستې د تېرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ شوي او هرې کورنۍ ته 1500 افغانۍ نغدي مرستې رسیدلې. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبه او یکشنبه په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي. خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو 11 ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
ستاسو له پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالې پکتیکا ولایت بازار تللی و، پنځریز را سره و، هغه دکاندارانو نه اخیستل و. دا په غزنی کې سراب ته مو جاویا کسب خپل کاټ کې مو دا پنځریز نه کوو. د تاسو رادیو په توسوس سره د ما دا خواست چې دا ټول عوام ته نقصان ده، عوام ته نقصان رسوي. نو دا پنځریز دی ولسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي دا دکاندارانو چې دا روپۍ واخلي او خلک لستونو سره مخامخ نه کړي، بلکې افغاني شتون نه لري. د غوی دپاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دغه سراب واضح خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې د نقصانونه ځخه وساتي. او بل په واضح کې مخابراتي شبکه نشته. دوه واره په خپله باندې تللی یم وزارت ته چې نن به در سبب تر اوسه پورې دا شبکې نه دي راغلي. د واضح خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجع ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مینو غورځولی دی، تر اوسه هیچا نه دی جوړ کړی. دغه به چې موږ ته جوړ شي.
دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنامه کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا عادت نه دي ورکړي. نو مال ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې باره یو رپورټ تر جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده. سې درې میاشتو کې اصل میاشتو په خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
د راپورونو برخه هم دومره وا قدرمن اوریدونکو د شیبه د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهم نیمای کې به نوریاس نوري په استودیو کې وي او 15 دقیقې اونیز بس به تاسو ته وړاندې کړي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو در رسولو پر مهال د خپلو یو سلودیر لسو کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د دوی په چارو کې لاس وهنو په افغانستان کې د بشری مرستو در رسولو هڅې لخند سره مخامخ کړي دي اوچا زیاتوي چې د لاس وهنو سګانی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې درې اویا زیاتوالی ښیي له روزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او لشپاګو میاشتو تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویتامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي په بیان کې د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو غړي له قوله راغلی دي چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف سره د ناګورنا قرباغ پر وضعیت خبرې وکړي د لید کاته داسې محل تر سره کیږي چې په ناګورنا قرباغ لنجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی تبر خلک له دې سیمه تښتیدلي د ناګورنا قرباغ ارمنی تبر خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیرونه د آذربایجان له څلور ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربان منلو ته اړ شول او د پاکستان وتلې ژورنالیست عمران ریاض خان لڅ باندې څلور میاشتنی لا درکې ورسته نن لخپل کورنۍ سره یوځای شو نو موري په می میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوای ډګر کې ورسته له غونی ول شو چې په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړي پر تنګ شوی او غوړي هواد پریک دی معلومه نه ده چې ریاض د لا درکې پر مهال چیرته و خود راپورونه لمخې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلوی ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري نوري هر کله کوم نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو د طالبانو د حکومت ستره محکمې تیرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار امپایل کړی دی د 2020 کال په دوبی کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1945 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق لغوه کړ په تیر وروسته باندې دوه کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دی په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصله کوي خو په دې برخه کې تر اوسه یو خلا موجود ده د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو د دې حکومت په نږدې شل کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو نن په دې بحث کې خپل مل منوسره پر دې خبرې کوي چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي تصویب او منځپانه په څه ډول شرایطو ته اړتیا لري او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تیر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او کنه پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپل مل منوسره خبرې کوو د حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودي خبرونه ته دعوت کړی د غراز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصبا هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانزه صاحب تاسو ته در شو خبرونه ته ښه راغلاست. کراته ووایه چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې سترې محکمې پر جوړولو کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمنده نه وي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، سبحان ته درنو اوریدونکو ته باید درز وکړم چې د قوانینو جوړونه دپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق او علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې ته پام درلودلو سره یو جهته، او له بل جهته دا ده چې د قوانینو جوړونې په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونې لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نورو قوانینو لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشه چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي، یعنې هغې ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کښې تېرو سلو کلو کښې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کښې ستونزه یې رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدلو. موږ په تېرو سلو کلو کښې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دی افغانستان، چې دا په دنیا کښې کمساری ده، په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کښې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د هغې استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي، او له بلې خوا نه د خلکو د فرهنګ تبدیلي او په نهایت کښې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کښې په تېرو سلو کلو کښې یا په ذوقي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زر زر بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د قانون دپاره، اساسي قانون دپاره ځانګړي تشریفات وجود لري، په دې معنا چې اول سر کښې هغه ته د تصویب کمیټه جوړېږي چې په تصویب کمیټې کښې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړېږي، دا د عامه نظرغوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کښې نشرېږي او د خلکو نظریات پکښې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړېږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیقي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کښې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثانو مجلس یا د موږه په حقوقي نظام کښې د لویې جرګې له طریقه تصویبېږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کښې د توشیح په پړاو نه در انفاظ یا د اشعار تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کښې نیول کېږي. زه فکر کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري، ستره محکمه معمولا په دنیا کښې قوانین نه وضه کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین له خوا جوړېږي، او هغه د یو باصلاحیته مرجع له خوا دا کمیټه توضیح کړي تر هغو مسوده جوړېږي. یو مشکل دا ده، او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایي چې په افغانستان په سلو کلو کښې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کښې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله ستنګزای صاحب ډیره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې ډیر وخت مونږ درلود چې مو غوښتي وي دوه درې دقیقې نورم سره پات کېدای شي کنه له تاسو یو دنیا مننه مننه کور ودان بله د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصباح تاسو ته هم خیر غلاست وایو ستنیز په خپل سرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب تصویب او نورو مراحل باندې رڼا واچول او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې دغه وسنوی شرایط د پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومه قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نور چارې مخته وړي تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي
ډیر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درون د استاد ستانګزیسب کې چیرته تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه مني کې هلي وړاندې کوم ډیر مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د اراده موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل مهمه مسله ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي د لوی جرګې موضوع راځي د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې اغه یا پټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې د وګړو اساسي حقوق د درګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو د اداري د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نه کېږي نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی هغه اندغه لوی جرګه ده چې لوی جرګه کې خلک راټول شي اساسي قانون جوړ شي اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو د بهرني سیاست تنظیمولو او د تاورته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې راحلیدای شي
مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوې ده سادات صاحب تاسو خبرونه ته خره غلاست بوګ د دوړو ملمنو په خبرو کې د خبرته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رمسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده څه کول پکار دي د طالبان حکومت یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړ او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول لپاره هڅه وکړي
مننه اول سلامونه تاسو ته دروند حقوق پو مصباح صاحب ته او دروند اوهان صاحب استانیزی ته سلامونه او احترام ولام دي کوم او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات ولاندې کوم اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې لکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده او همچنان استمرار د قوانین موضوع د سګونګو لاینحل پاتې شوه ده او بل مسئله د مشمولیت مسئله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت لپاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې قانون اساسی را منځته شي او قانون اساسی لار امواروی چې د افغانستان کې د مشروعیت بوران ال شي. په همدې خاطر د قانون اساسی وثیقه ملی ده، یعنی قانون اساسی
ساده صاحب خبر اندلته ده چې مخکې استانګزی صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسو نه دی باید اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره
په دغه
کې ده چې کدوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل د فکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي پلوم دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده.
بله.
اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملی ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملی دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی پرسته باید مطرح شي.
مننه استاد صاحب. رازو د تیر دغه اساسي قانون چې د بن له موافقه ورسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالي اداره، او بل اخر یو کمیټه وټاکل شو په اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ. مختلف مرحله نووت تاسو مخکې یادونه وکړه، لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په ورسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډېر ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګان ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفاده سره سبا ورځ کې چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګان به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
بل یو څه معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو شی چې زه عرض کوم
یو شایم وخته چې ستانګزه صاحب یادونه مکول چې په ډیرو هیوادونو کې یا ریفرندوم په اساس باندې اساسي قانون هغه کیږي، په افغانستان کې د لوی جرګې په اساس په ډیرو کې هم د پارلمانونو لاره.
بله، اکثرا په دنیا کې د اساسي قانونو د تصویب لپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرندوم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کیږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې کچې د مشورې پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه دی، یعنی هغه تعریف چې دنیا او د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکی ته باید پام وکړو چې اساسي قانون کچې ایدئولوژیک او د یو فکر زیږنده وي،
هغه په یقیني ډول ټول ټولنه نه سره به کولای. بلان دما عقیده دا ده چې د اساسي قانون جوړول لپاره موږ باید د ملي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چیرې هغه د ملي معیارونه په نظر کې ونیول شي، کولی په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواو د تفکیک مسله، د قواو ارتباط له یو بل سره، د خلکو حقوق، مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول په اساسي قانون کې پامکن ویل کېږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حداقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ملي معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې له کچې ما مخکې عرض وکړ او صدات صاحب ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي، په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، در ته نوې اداره انشاءالله جوړېږي، د هغه په چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یا عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ کړي.
بله مننه استاد صاحب. مس پاسب د
تاسو نه اجازه واخلم تاسو وو ګورم شنو اوریدم کوم څه وخت او خبر سوال
کور ودان استاد صاحب. یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مر سره ګډون وکړ. مس پاسب تاسو ته درزوده اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، دغه قوانینو یا دغه قوانینو له مفادو څخه ولې باید استفاده ونشي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګوره زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپل د طالبانو ډیر ستره تیروتنه ولا، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلود. که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې ولا که په جمهوریت کې و یا که په دې تیرو نظامونو کې ولا، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې مونږ ستونزې را حلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې، د افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانانو له هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه خو بد حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوي شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته د چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه د دوی په هغه جنګي لحاظ باندې خوله مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې و په زور یې ونیوه، خو په حقوقي لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقي د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پرېښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازم ده دوی نشي تطبیقولای. نو دغه ستونزو سره مخامخ شوی دي.
مننه ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، تاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکنی قانون کې د بشري حقوقو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه ز معلومات نلرم چې طالبان سه پلان لري سه غواړي، دا ماته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسی تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتګ د غلبې په حیث، د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی اغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا ډیر اصلي موزله داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي، تمثیل شي. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شي. طالبانو باید دا مسله فیصله کی د خپل په منځ کې، د رهبری په کچه کې باید دا موضوع سرګرد شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پښتنه وکړ، دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده، باید په قانون اساسی کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسی دیو پل پاس افغانستان د جامع بین‌المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب، مس صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون ک، لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول.
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تیر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمه ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو د مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخصه شي، هغه مسیر مشخصه شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نشي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړ شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، د هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور تر لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادی مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او د غراز د حقوقي چارو پوه او د کابل د سیاسي علومو د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبری وکړي. بل خبرونه یا 15 دقیقې بحث هم دې موضوع ته ځانګړې شوی.